نن وخت په افغانستان کې د سهاره ته بجې شوې. اوریدونکو تاسو ته هم سلام. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج هم اعلان کړل. دا مو د سر موضوع ده. بل راپور هم لرو. غدا چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي. پروګرام به تر 9 بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې یو تفصیلي راپور په یونان کې د افغان کډوالو او نورو میشتو کډوالو په اړه درته لرو. او بیا به د آزادی اوریدونکو اونی زخ پروانه هم واوره خود را سمخ کی خبرونه. خبرونه سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صاحب الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. او تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. پوره خبرونه د ناتو تړوند د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناتو تړوند د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبات الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د صبات الله مجددي د جنازي او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله. نو وزیر
صاحب د فور اس پیش خوښ کړ چې کمیټه بدرقه او کمیټه مدیریت امریکا شریک بسازند.
حضرت صبغت الله مجددي چې وخت د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر د سه شنبه په شپه د 3 نوي کلنۍ په عمر وفات شو. صبغت الله مجددي په 1415 لمریز کال کې په کابل کې په وی روحاني کورنۍ کې زیږیدل او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې. د سالنګ لوی لار له پرون ماخام را پدی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبيبي ازادي راډیو ته ویل د واورې د زیات ورخت طوفاني هوا او برف کوچنو له امره لار تړل شوې. خغلی حبيبي ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ټرافیک په مخ پرانیزي. سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورخت او برف کوچنو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي. په پکتیا ولایت کې د تندر قولی اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او 4 ټپیان کړي. د یادو ځواکونو له رسنیز دفتره ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې راغلی چې د لوګرد محمد اغه ولسوالی په اپرانسی مکه درې مشکوک معنی خودونکو او د پکتیا د زرمت ولسوالی په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو دی وی کوچنی ګروپ د قماندان په ګډون 4 کسان نیول شوی. د سرچینې د معلوماتو خلنی ول شوی کسانو خزینی پوزی ته چي داتم تر لاسه شوی. د دولت زد وسلوالو تر اوسه په ډیړه باندې څه نه دی ویلی. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړسي. سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه. سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي. دا په ترکیه کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو، سیمه د سعودي عربستان د ولیعهد لمړنۍ سفر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزی اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلوواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي مسؤلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 4 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلوواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسمان د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. دوی وروسته له هغه ممنوع الخروج شول چې ولسمشر د قانون د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح کړ او په اساس یې دغه کمیشنران له دندو لیرې شول. د ولسمشر ویاند وایي د انتخاباتو په چارو کې به هیڅ خلل نه رامنځته کیږي.
راتون کې ولس مشرز انتخاباتو پر نتی او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیزه نه لري.
دا همور چې نن د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دغه سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره راغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د ایران د پخوانی پادشاه رضا شاه زوی محمد رضا پهلوی وایي چې په ایران کې رژیم لړنګېدو سره مخ دی او خلک باید نجات پیدا کړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که ما باید نجات پیدا بکنیم.
نورمای مسائل حمله رو پا دویمه نیمایی که با پا یونان که ده افغان کردوالو لوزیت تاسو خبر کنم دارنگ با ده ازادی اوریدون کونی زخ پروانه در تر نشر کرو. بیا مهم سهار بخیر راز و لمری مطلب ده. افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون دولس کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. اخوا جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کیدل به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیشنونو کمیشنران او غړي ازل کړل. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو دولس پخوانی کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي، یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمیشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشترانو او غړو لرې کیدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي.
راتلونکي ولسمشریز انتخاباتو پر نیټې او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیزه نه لري. هغه ټوله کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په هغه تاریخ چې اعلان شوی دی پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران ازل کړل. د خاغلی چخانسوري پوینا د دواړو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند خاغلی چخانسوري ویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسه ماده او دولسه ماده د نوې قانون د واضح دي او دا نوې فرمان چې رئیس امزا کې دي کې موضوعات ستا په ظرف یو هفته کې سیاسي اعضاء چې په وزارت عدلی کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنه چې په انتخابات پر مربوط دي دوی باید خپل لاغلستون د قانون د ماده پر اساس د په هفته کې ریاست جمهوریت سره شریک کی چې د دوی څخه نوې کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دي چې د ولسی جرګې انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو ورستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو تا غوښت په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او فم سره چر پنځه باندې د ازادي رادیو پروګرامونو تا غوښت. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې هم په بحثونو کې شاملې دي. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړې. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمېنې بروکسل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
کیبلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نوښتل چې په افغانستان کې رغند رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونهله لرو چې سیمایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو گاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په حق له یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پاوځ په سیمه کې پیاوړي امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویلې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بې په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوی پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغه زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د شزو ونډه په پام کې و نه نیول شي، اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نورو افغان چارواکو د حضرت صبغت الله مجددي مړینه یوه لویه ضایعه وبلله. اشرف غنی ویلي ښاغلي مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو تاثیر لرونکی او برجسته شخصیت و. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرای رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکی لپاره د حضرت صبغت الله مجددي کور ته ورغلل او په بلابلو پیغامونو کې د مجددي مړینه یو لوی ضایع وبلله. محمد اشرف غنی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو په روزنه، په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل نه په دفاع، د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود کې صدها شاګرد تربیه کړ.
هغه وایي حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان یې روزلي، کړنې یې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. دا دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرای رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، پروفیسر مجددي د شوروي د یرغل پر وړاندې د جهاد په پیل، د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه و. ښاغلی عبدالله ویلي مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی و او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود. د اجرایی رئیس مرستیال بیان فریدون خزون وایي چې پروفیسر مجددي په نظام جوړونه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
پروفیسور حضرت مجددي روحاني او جهادي شخصیتونو څخه و چې تل د افغانستان د خیر او فلاح لپاره فکر درلود او تل افغانان د افغانستان سولې او ثبات هڅولي وو. هم د جهاد په کلونو کې او هم د جهاد له کلونو راوروسته، خصوصا هغه مهال چې موقته اداره راغله او بیا تر دا اوسه پورې د نظام سازۍ او د یووالي او د منازعاتو د حل په برخه کې د حضرت صاحب مجددي ونډه ډېره بارزه او ارزښتمنه وه.
پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی، ښاغلی مجددي ټول عمر د هیواد سولې او ثبات لپاره تیر کړ. پروفیسر صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د 93 کلونو په عمر وفات سو. نوموړی همدا شان د بیړنۍ لویې جرګې او د مشورتي لویو جرګو مشري کړې ده او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې سوی. صبغت الله مجددي په 1950 لمریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په مصر کې بشپړې کړې وې. افغان حکومت د هغه د مړینې له امله د چهار شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
پرون د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې خلک مظاهرې ته راوتلي و. دوی غوښتل چې د اورګون ولسوالۍ دې په ولایت بدله شي. دوی په داسې وخت کې د اورګون د ولایت کې دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان په 50 نورو ولسوالیو کې هم خلک ته دې غوښتنه کوي چې لوی ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له پکتیکا را لیږلی.
د پکتیکا ولایت د شپږو ولسوالیو یو لسګونه اوسیدونکي د سه شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د اورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
او میګ دا دې ورګین ور سوالی خامخا ولایت غړي
مقصد دا جلوس دې د پر را استلای دی چې دا ول سوالی دې ولایت شي. دا غلارینو نو تامون دوام ورکو ولارم تړو دې مرکز سره نه پرګ دوه هیڅ وا
په هر معنا چې وی مونږ دا غړو چې ولایت شي او که ولایت نه کوم پر دلون کې انتخاباتو د جمهور رئیس کیس ګډون نه کوو.
نه کوو
هیڅ ګډون نه کوو.
ګون ولایت غواړو، ګون ولایت غواړو.
مخته د ولسمشر کرزی په وخت کې ورغلو د موږ سره کلکه وعده وکړه، موږ د نفوس له لحاظه، د جغرافي له لحاظه چې نه ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکر لرو، دوه ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دا نه ولسوالۍ او د ارګون ولسوالۍ ته ورشي، موږ تقریبا څلور لکه موږ نفوس رسېږي.
لاریون کونکو د راتلونکو جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې دا یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ارګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نهه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ارګون زون. کټواز زون هم تقریبا ولسوالۍ او د ارګون په زون کې نهه ولسوالۍ دي. نو د ارګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه ارګون ولسوالۍ ته هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې لغزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري، یو لوی ولایت دی. خو دغه ولایت د 13 رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړوک، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان په اړه د لویو زمادواتو تبصریل احمد شبر اورو.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اټلانتیک خبرونه په یو مطلب کې کړې ده. اټلانتیک لیکي د افغانستان په سیر لانجو کې د اړتیا شته چې دواړه لوري، حکومت او یاغیان، د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د دریم غړې لارې خبري سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کیږي او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اټلانتیک بیلی کې دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول د آیرلند له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت بهر پریښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلند کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اټلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډیر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 13 کلونو کې مال خلکو اوریدلې دي چې متحد ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده. خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکو ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پیله د متحد ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپل خوښې حکومت غوره کړي. داسې حکومت چې پر خپل خاوره تر هغه پرې نشتی چې له هغه ځایه د متحد ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلي دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپل امپراتوري پسې پراخوي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی وایي د دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. رضا پهلوي د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې اوسنی ایران د خپل پلار د واکمنۍ د وروستیو ورځو له ایران سره تشبیه کړ. بل لور ته ایران د دوشمې په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله او یو ځل بیا یې امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي رادیو له فردا څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګې دوده.
من فکر کنم خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دی وای ز فکر کوم ډیر نږدې یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورسته او میاشتو په څیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلي دوه مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوزیدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلند کې میشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوي لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده
دی وای د هغه نسل زیاتره ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلی کتا سو وګونی سي له هر بهیر څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه پورس د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. دا کلیزه په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لری واټن وشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
تاسو لا پیغامونو
زال اعداد اند پلازم نه سال ده بایغشت ولسوالی ده بالمرغاد ولسوالی ما ده پنیر از بکلی ما صاحب ز پد په شیدایی کمپ ما جرابا کی دوا سو کور را سره دی په دوا سو کور کې صاحب هم پرمړ دا هاند چې دګی درې ورځې کې پرمړ ورې دا سر پوس نه دو ځا ما ځای نه رسی دی ځا ما څوک نه ور صاحب دا از ملک شنه د ملک شنه کړو دا پر ور دوا سو کور کې زه یو سر پنا نه لرم په یو سر پنا پرې ده برای ګر شپه کو چې نه اند یا شي دی ټول تر سار پرې دې دا چې و چې سار پرې ولار ول و یاخته ولار ول ته ولار کی چې یا تر از دې چې ما سیټ کو ما نه ده زو یو ته ګیره ما ته نه درا کړې صاحب
موږ پیغام دا غدي چې موږ په یلمن کې د لشکربا په شار کې د 15 ورځې کې په دوه منا یاد کسبې په کلی کې به وبو به برق نه راکې به وبو سر غلو سري سر ګرځانه او هغه شپه چې د غریس د برق هغه بل ورځ ګډو په غټل بزن کې خبرې کولې ولدان نه دا چې زه نه غلا کوم ودا چې دا 15 ورځې کې ټول خلک د تونې زلاس زغلی په اولو ته چولار چې په هغه کې د باران هغه خړی وبدي د خوراک وبنه لرو او دا غت د 15 ورځې موږ د دا غړي زلي برق نه دی دلې نه مو برک شو دي چې په 15 ورځې یا شپه شو ورځې کې چې ته وګونې رسېږې د دوه بنو څهالې نو خو یا دې موږ ته دولت صبر کې چې باسو او یا دې چې دا ول ته دا ول دی کې خو دا معلومات خو دې دا یو سرنګوالي یو بل څوک یو بل څوک خو دې د حکومت خو دا دې و چې ول دا سره کم کار دی دا موږ پیغام راته نشر کړی نو دې مهرباني به مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غواګست په دولت شپږنی منځنۍ څپه اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکلی په بروکسل کې د ناتو د ورځنۍ غونډه کې باید د ناتو سازمان د خپل ځواکونو د ایستلو مسله تر بحث لاندې ونیسي. سمی الله د لومړی بر راشم هغوی سیمیسونو ته چې د سولې او د طالبانو په اړه باندې دي بیا به وروسته نورې سیمیسونه وایم. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلی د طالبانو له اسلامي امارات د خبره غوښتنه کوم چې خپل دفتر پرې کړ دی د افغان حکومت سره په داخل کې ومني. صفت الله بهار هم چې هلمند د سیم سره لیکلی په همدې موضوع لیکلی دی طالبانو ته د په کابل کې سیاسي دفتر ورکول شي دا د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو یوازینی لار ده. سمیع الله د میوند لیکلی دی موږ د پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي په مرګ خواشینی او خدای دې وبخي. غفوري له تخار هم په همدې موضوع لیکلی دی چې هیله ده دغه عمومي رخصتي دی د تل لپاره په تقویم کې یا په جنتري کې ځای نه شي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیکا لیکلی دی د 1998 کال په نوې بودجه کې ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. دی وایي 14 پاس ښوونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. اوس هم په افغانستان کې وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لوی څارنوالي د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستانه د ناټو د تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د نجات د ملي جبهې د مشر صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې اخیستل کیږي او بیا به په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دی خوا یو ځل بعد د ترافیکو پر مخ تړلې ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د عربستان پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پومپیو د څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو د خپل سفر پر مهال پرون د سلوواکیا په پلازمېنه براتسلاوا کې وکړې او د مقدونیې حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. دوی منی مې پایل شو لمړی به د ژوند رنگونه تاسو ته خبرو کور سلاغه به یونان ته ورشو. د افغان کډوالو ستونزې به واورو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه. خو اوس د ژوند رنگونه لمک سره پات شئ.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لار وپو استاد ضیاء الحق شاب سره مرکه لرو چې ورې دوته تاسو را بولم.
لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موتاد ما یا مثلا مرض می ګرځیدلای، آیا دغه د ټلیفون ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
پروانی له حسبند ورته مرض نشو ویلای، ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دې شی وزینه روان په هندس فکر وکړي چې دا به اختلال وي یا به داسې باور ولري. ولی هر کله چې جوان نور برخی ډیر سخت متضرر کی کدلش مونږ ته هم افراطی عادتونه وي او منفی عادتونه او کدلش اختلال او جدی او پراخستون د ژوند په نور برخه باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري ارزو پستون زوی چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم ستونز جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي دوه ترمنز کول شي مشکل منځ راوړي. ام دا ټلیفون مثلا پروانی له حساب باندې سړی کدیش دایمي نارامی ته ورسوی، ذهنی وده په علمی برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکي. ارتباطات کدل شي تخریش کی او خراب کی. ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد د اشخاصو ضرر ورسوي، هویتون ته ضرر ورسوي. دا بیل ابي ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټول ټولنه کې.
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو؟
د ټلیفون پر رابطه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کیدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، که اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس خپله پیل کړي، خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې زه ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپله وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکړم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو خطه پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کیدلی شي زمونږ لپاره ډېر ښه وي.
ډېر زیات ټلیفونه ګټه پورته کوي، څه وای لري؟
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپلې ټولنې لپاره، د خپلو نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یونان ته، د یونان په کمپونو کې پراته افغان پناه غوښتونکي په ډیر ناوړه وضعیت کې د ژوند شپې ورځې تیروي. ځینې افغان کډوال چې د یو شمېر نورو هیوادونو له پناه غوښتونکو سره د یونان په کمپونو کې میشت دي، دغه مطلب په څرګندولو سره وایي افغانان د یونان په کمپونو کې له وژنو، زندان او ډول ډول نورو ځورونو سره مخ دي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یونان کې افغان ماجرینو د ستونزو د ارزولو او هواري لپاره دغه هیواد ته د یو لوړ پړي پلاوي د سفر خبره کوي. په دې اړه واصل وسال یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونی زخ پرونه هم واوري او دغه پروګرام تر پایه پورې خپریږي چې هیله ده واوري.
د یونان لسبوس ټاپو د هغو کډوالو لپاره چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي لومړنی تمځای دی. که څه هم په دغه ټاپو کې د کډوالو لپاره د ژوند اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو بیا هم د افغانستان په ګډون له سوریې، عراق، ایران، پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو څخه زرګونه کډوال دغه ټاپو ته ځانونه رسوي او غواړي له دې لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په لسبوس ټاپو کې موریا هغه کم دی چې د څه باندې 3000 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو اوس مهال په دغه کم کې نږدې 10000 کډوال دېره دي چې یو لوی شمېر افغانان دي. په دغو افغان کډوالو کې یو هم الیاس هادی دی چې د موریا په کم کې لس میاشتې تیرې کړي او له تیرو وو میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي دی. ښاغلی هادی د ټلیفوني میسیجونو له لارې په موریا کم کې د میشتو افغان کډوالو د ناوړه وضعیت کیسه ازادي راډیو ته کوي.
زمان مهاجر افغان هستم.
یو تن افغان کډوال ملا تیرو و میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي یم. په موریا کم کې په افغانانو فشار راوړل کیږي، دوی وژني، غلا ورڅخه کیږي، وهل ټکول ورکوي. دلته متحل او مجرد ځوان او سپینګیر نشته. په نوم چې افغان وي بدبخت دی، له کډوالۍ تیر شي، په خپل هیواد کې پاتې شي. په موریا کم کې ډېرې ستونزې ویني.
د دغه افغان کډوال په خبره په موریا کم کې تر ټولو لوی ستونزه د امنیت او خوندیتوب ده، هغه ستونزه چې لامل یې ډیری افغان کډوال د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. خو له دې ټولو سره سره د افغان کډوالو لپاره تر موریا کم پر رسیدل هم له مرګه کم نه دي. دوی تر موریا پورې رسیدلو لپاره سو سو ځله د بیرحمو قاچاقبرانو لاسونه تلویږي. په لارو کې له لوټ، غلا، وهلو، ټکولو، یرغمل، جنسي تیری، د ځینو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو له ډزو او له زندانونو سره هم مخ کیږي. ملګری ملتونه وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلي، د یونان په موریا کم کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو یې سر کړي دي. د یونان په لسبوس ټاپو کې د موریا کمپ او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقیف ځایونه هغه بیلګې دي چې د ملګرو ملتونو په باور کېدای شي اروپا ته د پناه غوښتونکو د ورتلو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یوه ناکامه تګلاره وګڼل شي. د بیپولی ډاکټرانو د سازمان په حواله په موریا کمپ کې د ژوند شرایط وحشتناک دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی پکې بیخي د منلو نه دي. پام دی حال کې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان نادر فرهاد بیا وایي چې ټول هیوادونه باید له پناه غوښتونکو سره د نړیوالو کنونسیونونو په رڼا کې چلند وکړي او هغوی چې په شرایطو برابر دي باید ورته پناه ورکړل شي.
بر یک پناهجو صرف نظر از اینکه از کدام کشور است،
له پناه غوښتونکو سره پرته له دې چې هیواد او قوم ته یې وکتل شي، باید یو پناه غوښتونکي په توګه ورسره چلند وشي. هغه که افغان وي، سوریایی وي، عراقی وي او یا هم د کوم بل هیواد. تبعیز باید ورسره ونشي او که د پناه غوښتنې له شرایطو سره برابر وي باید ورته رسیدنه وشي.
ښاغلی فرهاد په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو وضعیت ته رسیدنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړې توګه په هغه هیواد کې د میشت سفارت دنده بولي او ورڅخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د راپور له مخې د یونان په کمپونو او توقیف ځایونو کې د کډوالو د شمیر د زیاتوالي له امله د قضیو ارزونه میاشتې او کلونه نیسي چې د چارې د کډوالو په رواني وضعیت ناوړه اغېز کړی او ان تر دې چې ځینې کډوال ځنوجنې ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو له ستونزو او ناوړه وضعیت سترګې نه پټوي او په نږدې راتلونکي کې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت ارزونې او ستونزو ته د رسیدنې په هدف یونان ته د یو لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه دوی ته ډیره مهمه ده.
موږ ټول موارد سیړو. د مهاجرینو مسله موږ ته ډیر اهمیت لري. ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه یو لوړ پوړی پلاوی په ټولیز ډول د کډوالو د وضعیت د ارزونې لپاره د یونان اتن ښار ته لاړ شي.
ښاغلی احمدي وایي په یونان کې میشت د دغه وزارت کارکوونکو په فردي ډول تل هڅه کړې چې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. له بهرنیو چارو وزارت څخه مو په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د شمیر پوښتنه هم وکړه خو هغوی په دې اړه دقیق معلومات را نه کړل. د امنیت نشتوالی، اقتصادي ستونزې، بیکاري او یو شمیر نور مسایل هغه څه دي چې له امله یې افغان کډوال اړ کېږي چې خپل هیواد پرېږدي او د هوسا ژوند په لټه د یو سخت سفر چې له مرګ او ډول ډول نورو ستونزو خالي نه دی زړه ښه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې ونې پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي خو لا تر اوسه د دوغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر ونې په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډیر پیغامونه مشترک سید لید چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبره کوم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم او اوریدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نشته. ورزو پیغامونه ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم د خدمت الله تک جکید ول سوالی ته ما دا نظر د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې منی او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوله راته ونه مون.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ول سوالی د ټکنور د کین نصار سره په تماس کې ما د زړه کوم ډک ډک سلامونه د ازادۍ راځو کار کوونکو ته بعد د سلام اعظم او سن او تقاضا د غریب خلکو دا پښتنې خاطر چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دي الله پاک دې زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم جرګې چې په کې روان دي الله پاک دې هغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کور دی ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دی چې خدای نن به مړ کېږو سبا به مړ کېږو همدارنګه زموږ وطن ورانه او در په در او خاورې په سر دی په خاطر دې چې زموږ په وطن کې جنګونه دي ډېر زیات زلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله ژوند خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سي سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده سوله خو ډیره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپېله کسار چې لمر اخیږي. خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا یې طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولا وربند وکړي، خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو، د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري، خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې الې وځلې ټول مسلمانان او په هر هېواد کې د هر ملت خلک وڅغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبان فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
د روزګان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان وروڼو او د افغانستان حکومت، زموږ د عرض دی چې اولن تاسو خبره پر چیش باندې وکړي، خبره پر وربند باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. دا اولس کاله، دا اتلس کاله د افغانستان خرابي، دا اولس کاله، دا اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې څه ویږي، دا هغه زموږ بس دی. او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو سل خو د افغانستان کېږي، دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان وروڼو ته او د افغانستان حکومت ته زموږ دا ارزو ده، دا ښه چانس دی، دا چانس ته لاسه مه ورکوو. یا پر صلحه باندې ټینګار ورسره وکړي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کېږي، نو دغه شهیدان او د دغه زخمیانو مسؤلیت به بیا د چا پر غاړه وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. دا طالبان که چېرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کښېني، نو د دښمن په کور کې دې نه کښېني. د دوی دښمن خو اولنی امریکا او دویم روس ده، ځکه دوی د همدوی په مقابلې ته اسلحه جي کړه، او هغه کسان چې د دوی سره جنګېږي همدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک کې نه کښېني؟ ولې خپلو افغانانو سره نه، ولې اشرف غني سره نه کښېني چې کرزی سره کښېني؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړی وو. قانوني سره کښېني، حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکې په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړئ، نو د افغانانو سره کښېني او په افغانستان کې کښېنئ.
بله، السلام علیکم. زه حجاز د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام طالبان ته دغه پیغام لرم، که چېرې دوی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملي کړي، نو دوی ته خطر جدېده تمام سهولي. دوی ته فارغ نیت خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې بل نظام جوړ کړي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي؟ خپل د غوږو څخه دې وباسي دا خبره. په دې کې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. نو د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشور د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګرانو وروڼو، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي، په خصوصا په کابل کې. څنګه اشرف غني بابا وایي، داسې یو رئیس جمهور لکه موږ چې لرو، دا لکه ستر داود خان شهید، دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې. روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو، هغو څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل. مشران شهید دا مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول. موږ په هېواد کښې سوله غواړو. که طالبان وروڼه افغانان شریعت غواړي، خو دوی وایي شریعت غواړو. که چوکې غواړي، نو ولاړ دي چې روسیه به چوکې ورکړي یا به پنجاب چوکې ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کښې، دا به ملت په دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت پلی کړي. که شریعت غواړي، که چوکې غواړي، ولاړ دي چې په خارج کښې. دا زموږ یو پیغام دی چې په افغانستان کښې سوله وکړي. افغانستان د سولې کور دی.
بلیا، السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبدان میزم. نو د طالبان او د حکومت تر مابین کومې څېړې خبرې چې روانې دي، دا د ډېر وخت څخه روانې دي. بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کې سوله کوو، شوروي زموږ په ملاتړ انسانان په رامړه کړله، او دوی که وایي چې موږ په شوروي کې سوله کوو، نه په کابل کې دي سوله وکړي. کابل زموږ کور دی، زموږ مرکز دی، نو باید دوی خپل په مرکز کې سوله وکړي. او که دوی وایي چې موږ په شوروي کې جوړ کړو، نو دوی اتمن دي، شوروي ملاتړې دي، او د شوروي روزلي دي، شوروي د دوی ملاتړې دي. کله نو راځي په افغانستان کې دي سوله وکړي. د شریعت پلویان دي، نو اشرف غني هم د شریعت پلوی دي، نو راځي چې د دې به هم شریعت پلوی. او که دوی وایي یا موږ ملت موږ د شاولا دي، نو په ټاکنې کې ځان سره شریک دي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو لکه چې تاسو په خپلو پیغامونو کې د سولې پر هلو ځلو ټینګار وکړ، دغه راز په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یوه برخه تر واورم چې د سولې په اړه یې په خپلو وروستیو ویناو کې کړی دی.
نو موږ پایدار سولې راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبا یې ورکړو، په ننګرهار کې ورکړو، کندهار کې ورکړو. که موږ د دوی امنیتونه ساتو، موږ مسئول درې در سره نفره پوربند کې راغلو، اوبه له اوبو نه وخوڅېد. دا امنیتي او دفاعي قواوو رانغلل، وایي ورونه دي ورسره عکسونه ونه نیول. ولس ځوانان، سپینګیري، ادیبان، میرمنې دوی سره په بحث رانغلل. دلیل یې څه و؟ موږ یو واحد ملت، افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی، او ایموک ټول پخوانی مشران په څو زره کالو کې او پس د میرویس نیکه او احمد شاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلی. موږ خو کوم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه ادې چښتن سي. آیا افغانان دا مملکت په وینو نه ده جوړ کړی؟ په وینو نه ده ساتلی؟ په وینو نه ده پاللی؟ نو څوک دا دعوا کولی سي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې؟ موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومنو، د نورو استبداد ومنو. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، ژبې تجلیلول، دا ټول شرعي دي، په شرعي کې درېدلي یو سره په ګډه. خبره په څه کې ده؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوسی چې یو باثبات افغانستان د دوی ثبات پکت ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امن افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درنو اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه له لارې مو راسره شریک کړی دی.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسره د هرو هیلو پسې وکي یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی ده. تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوي. زموږ د وزیر صحت امې څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ یم. پنځه کاله کېږي چې رامجر شوي یو. د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلی نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ ټکرانې جوړه کړې وه، ولې من په ټکرانه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیره څه ګرځولې ده. اوس یا من په تذکره دي مسلوت کړي، یا چې هغه معاشره کې ټول مقامات څنګه خواهش دي.
السلام علیکم. خواہش میں دادی آزادی رکھے خود بندی مندان مساکلات لڑا باید مفت امبر سے سو مرمخ کے سڑک
یا باید د خاروش د رغت پروژه د بل پروژه د بل پروژه د زمين د اول خانه د باید وکړي شي دا باید ایسو توجه ایسو کنو تقریبا یو توجه توسي او بل خبره دا چې دا د هلمند کې د کوم بند شي د یکار جز دی چې چیر څه جوړه باندې وته دي او به راوګرځي کا سره ته کوه سلام به سلام
زال اعداد اند پلازمن اصل ده د بالمرغاد اول سوالي ما د پنيرا د کليما صاحب ز په دم په شهدايه کمپ ما جرابا کې د واسو کور را سره دي په واسو کور کې صاحب هم پرمړ دا هاند د دې درې ورځې کې پرمړ وړي د سرپوش نه د ژام ځاینه د کې دي ژام څوک نه او صاحب دا از ملک شنه د ملک شنه تر زا پر ور د واسو کور کې زې وا سرپنا نه لرم په یو سرپنا پرې د برای ګر شپا کو چې نه اند یا شي دي ټول تر سار پرې دې دا شي چې سار پرې ولار ولا ويخت ولار ولا تولای چې یا تر شي زمو ریس کاج زادہ پنا مده چې ما سیټ کو ماکنه زه ونیو ته ګیره ماکنه درا کرے صاحب
بلې زنې زنجیر ده خاصت لا خبر کوم از مور په کمبا کې دا سوند ده دلته زنجیر بولی د باندې سره یو سر حد ده مور په کمبا کې انټرنیټ تاسو مور دا خوات لرو چې مور په کمبا کې انټرنیټ خلاص شي السلام لا دادی راډیو
السلام علیکم دروازګان ولایت د ګزاد ورسالی خبره کوم په دغهر ولایت کې د نیمې روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې نه خبرم خبر شول د ولي نفسه او په نور ولایت کې نه خبر شي هغه 15 ډالر ورکی دغه څه کارتي محصول کې موږ 15 غني کارتي دغه د نیمې روپۍ وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ دروازګان په ولایت د ګزاد ورسالی کې دا د نیمې روپۍ وړاندې نفسه دغه به چورې لا کې دغه د افغانستان بیسین شرکت وایي
السلام علیکم قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوس کورل د خیوه فاین د سره بلین کې هم تاسو د سلامه د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کوم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصوم او په خپل ټیم باندې نه رسیدي او تاسو ته ټول معلومات دي چې اون کې د ټولنې مرماران دي روزا د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دا غوښتي په توفو په ډالۍ باندې هم ورمان دي او معصول لري او تبخل خپل ټیم باندې ورکی تر څو دې تر او تازه وي نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پله او
وعلیکم السلام درنو دوستانو استاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو ک په خپل سیمو کې ستونزې لري لازادي رادیو سره شریکولای سي ازادي رادیو تر اړوندو چارواکو رسوي د پیغام سپتون کې د سګاش میره د خبرونه په ورستي برخه کې درته خبرو در سره ویل کې او مشتمو پیغامونه راوستوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زړه مې نه صبرېږي په بل وطن کې مسافر یو دا مسان دې شیرین وطن مې ګران افغانستان دې شیرین وطن مې هېرېږي نه دا پلار نیکه مې دا نشان دې شیرین وطن مې گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں لندن دی افغان لری دا وطن دی مسافر وطن تراش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے